میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
در ازیات مننه کوم سرور صاحب قدرمن اوریدون کو تاسو سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړی یو ساعت خبرونه اوریدو ته خرغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې په خبري برخه کې به ووري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان د بیارغونې لپاره د متحده ایالاتو د حکومت د سرمفتش د ادارې سیګار لخوا د افغانستان پر قلمرو د حکومت او وسلوالو مخالفینو د کنټرول په اړه ورکړل شوی فیصدی نه مني. د ازادۍ راډیو مجلې په نننۍ غاڼه کې به د نورو مطالبو ترڅنګ په کندز کې د شمال په کلنۍ مشاعره کې د ویل شویو شعرونو نمونه او په دې اړه خبرې اترې واوري.
شمال لودیزه مشاعره هر کال یو ځل نیول کیږي او د مختلفو سیمونو په دې کې شاعران راځي. په دې کې شاعران هر څوک د خپل زړه غږ وړاندې کوي او هر ډول شعر ویلی شي.
قدرمن اوریدونکو د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر د تروریزم پر ضد د مبارزې پر روانو هڅو د بحث لپاره دا اونۍ کابل ته ځي. له یوې نوې موافقې سره سم د امریکا د پوځ 2500 افغان ترجمانانو ته د امریکا ویزې ورکول کیږي او د امریکا حکومت خپلو اتباعو ته اروپا ته د سفر په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په اروپا کې د پرله پسې تروریستي حملو ګواښ پر ځای پاتې دی. بشپړ خبرونه: د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر د روانې اونۍ په پای کې کابل ته ځي. د ISI عمومي رئیس بریډ جنرال نوید مختار وروسته له هغه افغانستان ته سفر کوي چې د پاکستان د پوځ او پارلمان جلا پلاو په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. پاکستاني چارواکو پرون وویل ټاکل شوی چې د ISI عمومي رئیس له افغان چارواکو سره د تروریزم پر ضد د دوه اړخیزه مبارزې او امنیتي همکاریو په اړه خبرې وکړي. له څه باندې یو کال راهیسې د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېر ساړه شوي، خو کابل ته د پاکستاني چارواکو د وروستۍ یوې اونۍ سفرونه ښیي چې دا دواړه هیوادونه غواړي په خپلو کې اړیکې ښه کړي. د پکتیکا ولایتي اداره وایي امنیتي ځواکونو د یو طالب قمندان په کور کې ډېره وسله او مهمات ویجاړ کړي دي. د پکتیکا ولایت د رسنیو دفتر د ملي اردو د کنډک د یو قمندان ډګرمن محمد ایوب له قوله ویلي چې پرون د برمل ولسوالۍ په یوه سیمه کې د یو طالب قمندان په کور کې د ملي اردو د ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د وسلو یوه زیرمه کشف او وروسته ویجاړه کړی شوه. په خبر کې راغلي چې د طالب قمندان صورت خان په کور کې زیاته اندازه وسلې، مهمات، بیټری، لاسی بمونه، ماینونه او ریموټ کنټرولونه موندل شوي او وروسته الوزول شوي دي. د پکتیکا ولایت د رسنیو دفتر همداراز وایي چې د دې سیمې او انګور اډې ترمنځ لاره هم د عملیاتو په لړ کې پرانستل شوې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د تدارکاتو ملي کمیسیون پرون د څه باندې 6 میلیارد افغانیو په ارزښت د انکشافي پروژو 22 قراردادونه تصویب کړل. د ارګ له خبر پاڼې سره سم د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د تدارکاتو د کمیسیون لخوا په منظور شویو قراردادونو کې د څو دولتي ادارو لپاره د وسایلو برابرول او همداراز د سړکونو د جوړولو او برېښنا رسولو پروژې شامل دي. د ارګ خبر پاڼې د منظور شویو قراردادونو ټول لګښت 6 میلیارد او 250 میلیونه افغانۍ خودلای دی. له یوې نوې موافقې سره سم 2500 نورو افغان ترجمانانو ته چې په تیرو کلونو کې له امریکایي پوځیانو سره په افغانستان کې مرسته کړې د امریکا ویزې ورکول کیږي. د هغو پروګرام له مخې چې د متحدو ایالاتو د کانګرس له مرکزیانو سره موافقه پرې شوې 2500 افغانانو ته چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر مهال د امریکا د حکومت لپاره کار کړی او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی د یوې پروسې له بشپړولو وروسته د امریکا ویزې ورکول کیږي. د ډونالډ ټرمپ د حکومت لخوا د یو شمیر اسلامي هیوادونو اتباعو ته د مهاجرت نه ورکولو پریکړې د افغان ترجمانانو د خاصو ویزو پروګرام هم اغیزمن کړی و. سپینه ماڼۍ وایي ټاکل شوی چې نن ماسپښین د امریکا او روسیې ولسمشران ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړي او د سوریې د کړکیچ په اړه بحث وکړي. د خبرې په داسې حال کې پلان شوی دی چې د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل هم روسیه ته د سفر د پلان پترس کې روانه شوه ده. د سوریه په کړکیچ کې مسکو د بشر اسد رژیم او واشنگتن د رژیم د مخالفانو ملاتړ کوي. ولسمشر ترامپ تیر میاشت په سوریه کې پر ملکی وګړو د کیمیاوي وسلو د هغه بریټ پوړاندې چې نوی کسانی ووجل په خبرګون کې دولتي ځواکونه مسؤل او بلل او د سوریه پر یوې پوځي اډې د توغندي د بریټ امر یې وکړ. خو روسیه وایي چې د حمله د بشر اسد رژیم نه ده کړې. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ډله وایي تازه نښې ښایي چې د سوریې حکومت د کیمیاوي وسلو په حملو کې له داسې موادو کار اخیستی چې اعصاب سخت زیانمنوي. د دې ډلې په راپور کې چې پرون خپور شو همداراز ویل شوي د سوریې په خانشخون سیمه کې د اپریل د 14 نیټې په برید کې چې نږدې 100 تنه یې ووژل له همدې ګاز څخه کار اخیستل شوی و. د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ یادونه کړې چې د سوریې د حکومتي ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلو کارول بشري ضد جنایت ګڼل کېدای شي. دا اداره وایي د پیښې په سیمه کې یې څېړنه ونه شو کړای خو له شپېتو شاهدانو سره یې خبرې کړې او هغه ویډیوګانې او عکسونه یې څېړلي چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون په ترکیه کې د دولتي کارکونکو پر ګوښه کېدو او نیول کېدو سخته اندېښنه ښودلې. د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ حکومت د روانې اونۍ د شنبه او یکشنبه په ورځو تر 3900 زیات حکومتي مامورین له کاره لرې کړل. دا کسان د اردوغان پر ضد په ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورن شوي دي. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر زاید راد الحسین پرون په ژنیو کې وویل باید په ترکیه کې ټولې برطرفۍ او نیونې په اصولو برابرې وي.
Over the weekend another 4000 public officials were reportedly
دشمبه او یکشنبه په ورځو 3000 مامورین برطرف شول چې زر تنای د عدلیه وزارت مامورین دي. د دې کسانو شمیر دومره زیات دی چې ګمان نکېږي د تور لګولو او نیولو پروسه به معیاري وي. د تیر کال د جولای د میاشتې له ناکامي کودتا وروسته په ترکیه کې تر 1,60,000 زیات کسان په حکومت او خصوصي سکتور کې له کارونو ایستل شوي دي. په پاریس کې د کارګر د ورځې په مناسبت په پراخو اعتراضونو کې درې پولیس سخت ژوبل شول. یو پولیس له مظاهرچیانو سره د اخوډب په لاړ کې سوځېدلی او دوه نور ټپیان شوي. یو شمیر ځوانانو پرون په پاریس کې د مظاهرې په لاړ کې په بوتلونو کې بل کړی اور د پولیسو لور ته غزار که او پولیسو بیا د مظاهرچیانو پر ضد له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. دا اعتراضونه په داسې حال کې کېږي چې د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو ته له یوې اونۍ کمه موده پاتې ده. د روانې مې میاشتې په 10 نیټه به فرانسویان د مارین لوپن او ایمانویل مکرو ترمنځ یو د ولسمشر په توګه غوره کړي. او د امریکا حکومت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې اروپا ته د سفر نه کوي. د امریکا حکومت وایي په اروپا کې د پرلپسې تروریستي حملو ګواښ پر ځای پاتې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو بیان کې په فرانسې، روسیې، سویډن او برتانیا کې وروستیو تروریستي حملو ته اشاره کړې او ویلي دي چې اسلامي دولت ډله یا داعش او القاعده شبکه په اروپا کې د تروریستي حملو د پلانولو او عملي کولو توان لري. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل قدر منوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان پر خاورې د حکومت او وسلوالو مخالفینو د کنټرول په اړه د امریکا د یوې څارونکې ادارې پر وړاندې شوې فیصدۍ باور نه لري. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې سیمې په تیرو دریو میاشتو کې له 50% څخه 80% ته زیاتې شوې او لنجمنې سیمې له 33% څخه 90% ته کمې شوې دي. دفاع وزارت وایي چې طالبان چریکي جګړې کوي خو سیمې په ولکه کې نه دي. په دې اړه نور تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د امنیتي وضعیت او د دولت او طالبانو د کنټرول لاندې سیمو په اړه د سیګار د تازه راپور د خپرېدو په عکس العمل کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان د خاورې د کنټرول په برخه کې پر وړاندې شویو فیصدیو باور نه لري. د سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سر مفتش په تازه راپور کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت د ټول هیواد په 80% خاوره کنټرول لري. کانګرس ته د سیګار په درې میاشتني راپور کې ویل شوي چې په وروستیو درو میاشتو کې هم د افغانستان حکومت او هم طالبانو پر ولسوالیو لږ څه کنټرول زیات کړی، خو په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. سیګار وایي وسلوال طالبان د افغانستان یولس ولسوالۍ په کنټرول کې لري او پر څلرویشت نورو اغیز لري، خو د افغانستان حکومت اووه نوي ولسوالۍ په کامل ډول په لاس کې لري او پر یو سلو شپږ څلویشت نورو اغیز لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری وایي طالبان نه ولسوالۍ په کنټرول کې لري، خو په دې برخه کې پر وړاندې کیدونکو فیصدیو باور نه لري. ښاغلی وزیری آزادی راډیو ته وویل
افغانستان کې څلور دېرش ولسونه ټول فعال دي، زمونږ ټولې ولسوالۍ فعالې دي. تنها په ټول افغانستان کې زمونږ نه ولسوالۍ کې دولتي حاکمیت نشته دی. تاسو فکر وکړئ چې ټولې لارې خلاصې دي، نو څو فیصده خاوره به د مخالفینو په لاس کړي؟ څو دغه فیصدي ګانې چې څوک خپري او څوک یو فیصدي ښیي څوک بله فیصدي ښیي، دا زه یو هم نشم منلی. ترکی جګړه ده په یو ځای کې د غلو په شان باندې برید کوي او بیا تښتي یا وژل کېږي یا نیول کېږي، نو دا په دې معنی نه ده چې هلته مخالفینو حکومت دی.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش په راپور کې د افغانستان په سلو کې نه ویشت ولسوالۍ لانجمنې یا متنازع بلل شوي دي. د سیګار اداره وایي چې دا ارزونه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او د قاطع ملاتړ ماموریت د معلوماتو پر اساس کړی ده. د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان د ناټو د محاربه پوځیانو له وتلو وروسته د افغانستان حکومت له یو شمېر ډېرو لرو او کم نفوسو سیمو خپل ځواکونه وایستل څو ګڼ میشتي او ستراتیژیکي سیمې وساتي، خو طالبانو له دغو سیمو د څنګلورو ولسوالیو او حتی د ولایتونو پر مرکزونو د بریدونو لپاره کار واخیست. تیر کال طالبانو د شپږو ولایتونو مرکزونه تهدید کړل.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروگرام چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی وړاندې کوو. خو له هغه مخکې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه سلیم محمد صالح کوي.
امریکایي بلومبرګ خبرونې په خپل هغه مطلب کې چې پرونی خبر کړی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سر مفتش ادارې یا سیګار پر وروستي راپور تبصره کړې ده. بلومبرګ د راپور هغې برخې ته پام اړولی چې د افغان قواوو او ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې پر زیاتوالي راڅرخي. د لیکنې په حواله د افغان قواوو تلفات په داسې حال کې ټکن ورکوونکي حد ته رسېدلي چې ملکي تلفات هم تر حد لوړې دي. د بلومبرګ په لیکنې کې د سیګار په حواله ویل سوي چې تیر میلادي کال د ملکي افغانانو مرګ ژوبله 11000 او 430 ته رسېدلې وه. دا له 2009 میلادي کال راهیسې چې ملګري ملتونه دغه ارقام ثبتوي تر ټولو لوړ شمیر ګڼل سوی دی. په لیکنې کې د افغان پوځیانو د تلفاتو په تړه ویل سوي چې یوازې د روان میلادي کال په شپږو اونیو کې 808 افغان پوځیان وژل سوي دي. ډیلی کالر خبرونه بیا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سر مفتش ادارې یا سیګار د راپور پر هغې برخې تمرکز کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښتونو د زیاتېدو په باب ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په 2018 میلادي کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت په داسې حال کې زیات سو چې د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه هم روانه وه او امریکایي کمپنیو ورباندې 8.5 میلیارد ډالر لګولي دي. ډیلی کالر د سیګار په حواله د خپلې لیکنې په دوام زیاتوي په 2018 میلادي کال د تریاکو تولید 43% زیات سوی دی. په لیکنې کې د سیګار راپور ته اشاره سوي چې پکې ویل سوي ناوړه امنیتي شرایط، د سیاسي هوډ نشتوالی او د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت غیر موثر مدیریت تیر میلادي کال د کوکنارو د کښتونو د اړولو چارې اغیزمنې کړې وې. ډیلی کالر خبرونې لیکلي د تریاکو کاروبار د وسلولو طالبانو د مالی سرچینو شاوخوا 80% برخه جوړوي. ل امریکا خبرېدونکي ورسپانې ابزرور هم په خپل پرونی ګڼه کې د افغانستان په باب مفصله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا ولسمشرانو تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته چې کله د پوځي ځواک د کارونې مسله مخې ته راغلې پر ډېر قوت ټینګار کړی دی. په وروستیو کې ډونالډ ټرمپ بېله دی چې د کانګرس د تصویب هڅه وکړي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د بمونو مور په نامه ستر بم د داعش پر سمڅو وکاراوه او تر دې مخکې په سوریه کې پر یوه پوځي اډه بمې حمله کړې وه. د ابزرور په لیکنه خود امریکا د اساسي قانون له مخې د جنگ د اعلان صلاحیت کانګرس لري او ولسمشر ته دا واک ورکول سوی چې د وسلولو ځواکونو د اعلی سرقمندان په توګه هم عمل وکړي. په لیکنه کې یو جنجال پرونکې موضوع دا شول سوی چې آیا ولسمشر دا صلاحیت لري چې د کانګرس د جنگ له رسمي اعلان پرته پوځي قوت وکاروي. ورسپانه پوښتنه کوي که هو نو د صلاحیت دا حدود څومره دي.
آزادی رادیوی مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ او مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې د دوو کلنیو مشایرو رپورټونه اوري.
زه د دې سیمې رواجو ځنی بیزار یم، زه د دې ظلم او قتلو ځنی بیزار یم.
شاعر او لیکوال عرفات پر دې سره مرکه
بیا می دی هغه چا نوم نه چې هغه ما ته ګران نو د هغه نام لاندې دا توشیګانې باندې کلی دي او دا
د زری کړکی د جایزو د غونډې رپورټ
داسې یو طریقه باید پیدا کړو چې یو کتاب چې اول جایزه اخلي هغه وخت په افغانستان کې اول کتاب وي.
لنډ حکایت که وخت نور مطالب هم اورېدلی شئ. پیل له خبرونو کوو. همایون واد د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د زری کړکی اکاډمي کلنۍ جایزې وویشل شوې. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د صبر د میاشتې په درېیمه نیټه په کتابخار کې جوړه شوې وه، د زری کړکی د اکاډمي بنسټي ښودونکي استاد نجیب الله منلی د زری کړکی د جایزو پر معیارونو خبرې وکړې او وویل دا جایزې له شپږو کلونو راهیسې هر کال هغو لیکوالو او شاعرانو ته ورکول کېږي چې کتابونه یو کال مخه چاپ او د دې اکاډمي د غړو لخوا ارزول شوي وي او د اکاډمۍ له معیارونو سره برابر وي. په فرهنګي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار استاد اسدالله غزنفر په خپلو خبرو کې د جوایزو د ورکړې دود ضروري وباله او د اطلاعات او فرهنګ وزارت له چارواکو یې غوښتنه وکړه چې د ادبي جایزو ورکړه چې له څو کلونو راهیسې ځنډېدلې نویو معیارونو ته په پام سره بیا پیل کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري هم خبرې وکړې. ویل چې وزارت په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې د بېلابېلو هنري او ادبي برخو مخکښانو ته جایزې ورکړي. د زری کړکی د اکاډمي لخوا سږکال پوهان لطیف بهان، ډاکټر احسان الله درمل، امیر مرواج، علي پیام، حمیده مرزاد او نعیم آزاد د جایزو مستحق پیژندل شوي وو. په همدې اړه په روانه خپرونه کې رپورټ هم اوریدلی شئ. پر اسلامی فرهنګ د تصوف د نقش نړیوال سیمینار جوړیږي. د باختر اژانس د خبر له مخې په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت د سور د میاشتې په پنځمه نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوې وه، پر دې تاکید وشو چې د دې سیمینار له لارې باید هڅه وشي چې تصوف لکه څنګه چې ښایي خلکو ته معرفي شي. په دې غونډه کې استاد نجیب الله منلی د دې کمیسون د رئیس په توګه وټاکل شو. ټاکل شوې ده چې دا نړیوال سیمینار د روان کال د زمري ریاست په میاشت کې په کابل کې جوړ شي.
د تیرو کلونو په څیر سخت کال هم په لغمان کې د سمسور لغمان په نوم کلنۍ مشاعره ترسره شوه چې پر لغمان، کونړ او ننګرهار سربیره له کابل او یو شمیر نورو ولایتونو هم شاعران وربلل شوي وو. زموږ همکار باز محمد عابد دې مشاعرې ته ورغلی. د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د قاسم رجا پغت کی د شین لغمان دا ترانه د لغمان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست له حویلۍ څخه اوریدل کیږي چرته چې د سمسور لغمان په نوم کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. د لغمان د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیضان الله پټان په خپلې پرانیستونکې وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې خپل شعر هم واوروي او د نورو هغو ته هم غوږ ونیسي.
دیر هغه دوستان چې په تیر کال مشاعره کې مسره لیدلی وو، شعرونه مو ویلي وو، شعرونه مو اورېدلي وو. یو ځل بیا د پسرلي موسم کې د شعر ویلو اورېدلو او د کتلو لپاره د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې ګورو. هر یو شاعر شعر وایي، د بل شاعر شعر ته غوږ کېږدئ تر هغې چې تاسې سره ستړي شوي نه یو، تاسې بس کړي نه موږ له تاسې سره یو.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل غزلونه او نظمونه وویل چې د دلگیر عمران الله خنجر او عرفان الله بیدار د غزلونو نمونې ستاسې پر وړاندې ږدو.
تندی مې پاکړله، سجده مې پکې وساتله، نظر مې ووینځه، ډیوه مې پکې وساتله، د قرائت غږ نه مې جوړه کړه زرینه کوټه، ټوله شپه ویښ وم ستا نامه مې پکې وساتله، اتر مې وشړل رنجو کې بیا مې ټول وخوړل، یار وصال راوړلو شپه مې پکې وساتله.
لا وتی د دې دور له ولکې نه یې مزه، پریښی و خپل حال ته زمانې نه یې مزه، چې څه دي زما استاد تر منځه دومره د ګرانښت خبر په دغې ورکې فلسفې نه یې مزه.
زړه یوازې نه دی یار مې وړې، نظر هم دی، سترګې غړومه خو څه نه وینم قسم دی، یوې انتخاب کوا یا کوم یو پکې سم دی، لاس کې دی وسله د شیخ جیب کې دی قلم دی.
دا چې د ولایتونو په کچه کلنۍ مشاعرې د ځوانو شاعرانو په تخیل څومره مثبت اغیزه کوي، دا پوښتنه د کابل پوهنتون استاد لال پاچا زمونداررنګه ځوابوي.
دغه ډول مشاعرې نه یوازې چې د ذوق خړوبولو کې سره ونډه اخلي، دا موږ ته د عملي درسونه هم دي، او بل د هېواد د ګوټ ګوټ نه چلته شاعران راځي، یو له بل سره تفکر او تخیل دا سره شریکوي، تجربې سره شریکوي، د دوی هغه مینه او تګ او راتګ زیاتېږي، نو دا ماته یو روزنیز مرکز هم ښکاري.
په مشاعره کې ګڼو ځوانو شاعرانو په ترنم هم شعرونه وویل، چې یو ځوان د شفیع الله بابرزي د ښوونځي په نوم نظم په ښکلي غږ ترنم کړ چې یوه برخه یې ستاسې پر وړاندې ږدو.
دهوان بچو خون زیده دمکتر زنگی مرشوه بگلو سوره سوره ده دهوان بچو خون زیده دهوان بچو خون زیده.
په دغه مشاعره کې د لغمان والی عبدالجبار نعیمی هم برخه اخیستې وه. نوموړي وویل چې دغه شان درنې مشاعرې د ولایتونو د ادیبانو ترمنځ د اړیکو د ټینګېدو تر څنګ د سیمې په امن او امان هم مثبت اغېز شیندلی شي.
دغه مشاعرې پیغامونه رسوي، فکرونه وصل کوي، د مختلفو ولایتونو ځوانانو او د فرهنګ مینوال جاتوي، او دغه مشاعرې په سولې او ثبات کې ډېرې ګټورې تمامېږي. د دغه مشاعرو پیغامونه تعقیبول ډېر مثبت پیغام و راتلونکي نسل ته.
تر مشاعرې وروسته ځایي سندرغاړو محلي موسیقي هم وړاندې کړه چې د ګډونوالو د پام وړ وګرځېده.
د اپریل د میاشتې درویشتمه د کتاب نړیواله ورځ د افغانستان په شمول په ګڼو هیوادونو کې لمانځله کیږي. په افغانستان کې په دې ورځ کتاب خرڅونکي او چاپونکي د کتابونو نندارتونونه جوړوي او خلک د کتاب لوستلو او اخیستلو ته هڅوي. په کندهار کې د عامه کتابتون مشر وایي دوی ځینې کتابونه نه لري، په تیره هغه کتابونه چې د پانتون محصلان ورته اړتیا لري. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی عامه کتابتون ته ورغلی او دا راپور برابر کړ.
په کندهار کې د ځینو شخصي کتابتونونو تر څنګ یو عامه کتابتون هم شته چې څوارلس زره بیلابیل سیاسي، فرهنګي، تاریخي، ساینسي، اسلامي او نور کتابونه پکې شته. دغه کتابتون ته د ورځې په اوږدو کې لسګونه ځوانان د آزادې مطالعې لپاره ورځي چې زیاتره یې د ښوونځي زده کوونکي او محصلان دي. د کندهار په عامه کتابتون کې په مطالعه بوخت کسان وایي چې په دغه کتابتون کې د هرې موضوع لپاره ځانګړي کتابونه شته. او دوی ورڅخه د خپل درسونو او اضافي معلوماتو لپاره د پیاوړو ماخذونو په توګه استفاده کوي.
چې موږ سره وخت انګلیسي کتابونه مطالعه کوم او بل د خپل د حساب پونځي محصلیم او کوم وخت موږ معلومات وړو چې پیدا کړو د حساب پونځي هر ډول معلومات هر شی معلومات پیدا کوم.
دلته کتابتون ته د شپږ میاشتې کېږي چې راځم. خپله د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي یو محصل یم او ما چې ډېره خوښ وه کتابونه دي، هغه تاریخي کتابونه دي چې زیاتره دلیا پیدا کېږي، او دغسې د شعر او شاعرۍ سره هم مینه لرم چې دغه کتابونه هم دلیا شته.
په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې د ګڼو سیمو اوسېدونکي حتی د ښوونځي کتابونو ته هم لاسرسی نه لري، د کتاب ویل پکې نوې خبره ده. د کندهار د عامه کتابتون مسؤول عبدالصمد ستری د کافي کتابونو نشتوالي ته په اشاره وایي چې دا ستونزې په خلکو کې د مطالعې فرهنګ کمزوري کړي. د ستری په وینا په کندهار کې دا مهال د مطالعې لپاره کافي کتابونه نسته او کوي هم لاسرسی کم دي. نوموړي وایي د ښوونځیو په ګډون په علمي موسساتو کې دا اړتیا وړ کتابونه نسته او په دې برخه کې عامه او پراخ کمپاین ته اړتیا ده.
په مختلفو برخو کې مطالعه کېږي. ځینې ډېر کسان د نصاب کتابونه غواړي چې هغه مثلا په پونځو کې تدریسېږي، بیا دغه اړوند یو موضوع ټاکي یا پر هغه باندې کار کوي. خو زموږ بیا موږ وایو چې بدبختانه زموږ دغه کتابونه د نصاب چې دا کم دي چې هغه مربوط په پونځو پروژې، لکه د اقتصاد پونځو زموږ کتابونه ډېر کم دي نه لرو، لکه د زراعت پونځو د کتابونه موږ نه لرو، همدارنګه د طب پونځو کتابونه مقام جي. خو عمومي کتابونه مړي د کوس تاریخ چې منصور ادبیا چې منظوم ادبیا چې اسلامیات دا بخې مو ډیره کوي چې پیاوړي.
د دین چلونکو په وینا افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د کتاب د لوستلو دود ورځ په ورځ پکې کمزوري کیږي. په ځانګړي توګه د کتابونو په لیکلو او لوستلو کې د میرمنو ونډه کمه ده. په عین وخت کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکو ویلي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې توانېدلي چې د هیواد په ښارونو او ځینو اطرافو کې د کتاب ویلو په هدف کتابتونونه جوړ کړي. دغه وزارت په کندهار کې تیر کال د یو لوی کتابتون د بنسټ ډبره کېښودل، خو تر اوسه لا هم د بیا رغونې چارې نه دي پیل شوي.
رادیویي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
دغه یې اسور د میاشتې په لومړۍ نیټه په کندوز کې د شمال کلنۍ مشاعره ترسره شوه. په کندوز کې هر کال د شمال کلنۍ مشاعرې ترڅنګ د ریدی ګل ستره مشاعره هم جوړیږي. زموږ همکار حدیث پردیس دې مشاعرې ته ورغلی. په پیل کې د تخار پوهنتون استاد محمد نذیر روحانی پوښتلی چې ولې ډیری مشاعرې د پسرلي په موسم کې جوړیږي. ورپسې د څو تنو شاعرانو شعرونه هم اوریدلی شئ.
د کال په وګدو کې هم کوم داسې مشاعرې وي، دا ښه خبره ده. خو یو خبره چې د یادولو وړ ده، هغه دا چې دغه د پسرلي موسم په خپله داسې یو شاعرانه موسم دی. په دې وخت کې د یوې خوانه خو د ولس یو دروند ژمی تیر کړی وي، د بلې د خوانه د پسرلي په موسم کې یو خو سیمه شنوي، ګلان ورسره غوړېږي، همدارنګه شاعران هم ورسره غوړېږي. خو دغه د خاطره چې دا د کال په مختلفو فصلونو کې وشی چې ترڅو ټول مشاعرو ته خلک ورسیږي، هم دا هم یو خبره ده.
شمال دودیز مشاعرې پر ابتراته کوي چې دا مشاعره تاسو هر کال کوي، او په دې کې د کوم سیمو شاعران راځي برخه اخلي؟
شمال دودیز مشاعره هر کال یو ځل نیول کیږي او د مختلفو سیمو نه په دې کې شاعران راځي. په دې کې شاعران هر څوک د خپل زړه غږ وړاندې کوي او هر ډول شعر ویلی شي، پرته له دې نه چې مثلا ځینې داسې اشعار وي چې هغه د یو چا شخصیت ته پکې توهین وي، داسې یو شعر نه باید چې وویل شي.
استاد محترم ډېره زیاته مننه.
بیروزګاري د سړي غم زیاتوي، دا زندګي د سړي غم زیاتوي. مینا کول کوي له هر چا سره بس خالی د سړی غم زیاتوي. ما اوریدلې دي لړیرو خلکو، اے ما اوریدلې دي لړیرو خلکو چې تنهایی د سړی غم زیاتوي. واده هم خدای ته په دې وخت کې مړه بيخي د سړی غم زیاتوي. ډیر مننه. فکر او سوچ به یې ټول په کور کې مسافری د سړی غم زیاتوي. عجز ادا را سره ومنه چې ستا شاعری د سړی غم زیاتوي. د ارچی ولسوالی ل جنگ زبلی سیمی راغلی ځوان شاعر متی الله عزیز ل خپل بیتونو نړۍ مننه. درنو اوریدونکو، مشاعری په دې برخه کې سلیمان حسن ته په یو دو بیتونو بلنه ورکوم چې راشي او خپل شعر وای وای. ویښ مې دی ضمیر د مینې زغری جوړوي، څومره چې حالات ورته لښکرې جوړوي او پټوي طوفانونه د شاعر په خاموشۍ کې او مشې پرې غلط چې بس خبرې جوړوي. سلیمان حسن:
چې یار مې نه راځي او زه ورته زارې کوم نو بیا به خامخا رنګینه شاعري کوم. یار مې مغرور دی یا قربان پسې ټپه نه کوي، زه ورته هسې په غزل بلا خواري کوم. لکه مجنون یم او غم د جانان اخلم په سر، ځکه په هر وخت کې د امن رویباري کوم. د زړه په ژبه مې د حق او د وحدت کلمې اشنا کافر ذکرم پختوریم بایداری کوما. ظاهر ادا د غشی خوخه ده چی سپری کوی خو زپری یو گذار پا مثل دخکاری کوما.
زه د دې سیمې رواجو زنی بیزاره ما، زه د دې ظلم او قتلو زنی بیزاره ما. چې فیصله کوي زموږ د مرګ زموږ په مخ کې، د داسې قام او قبیلو زنی بیزاره ما. وای چې خور ته خور او لور ته لور نه وایي، چې خور ته خور او لور ته لور نه وایي، د تاسې ورونو او پلارو ځنی بیزاره یم. مور راته وایي چې لورې خیر دی، حوصله کوه لږ، د دغو خلکو وران فکرو ځنی بیزاره یم، د دغو خلکو وران فکرو ځنی بیزاره یم. موږ پښتنې په پښتنه جامه سنباله ښیو، د لنډ کمیز تنګو پیسو ځنی بیزاره یم.
ښاغلی احسان الله درویش:
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. یو ټپی زده وای: په وینو رنگ می سور ساده شو، کور می لوګی لکه ماڼه شو، سورې په ډزو می تاله شو، او پیدا په باګرام کې می باهو شو، او تلا په برې تو لاس وهی لالا دی یمه. مننه. وای: په تخت و تاس کې لوی شولې هلمنده زما ژونده، غلین ته ګورستان شولې میونده زما ژونده. او لهینو ځینې لوی یو کتابتون د میراث پرېښود، ارمان کې ځوانی مرګ لوی شولې او ژونده زما ژونده. د هجر ناکردی چې مې په زړه باندې تیریږي، د زهر له ترخو ډک شولې خونده زما ژونده. د لرې او د برې په واده کې چې شاهد وم، ټوټه ټوټه یو ځای شولې پیونده زما ژونده. مننه. او شوې سپینې تورې ټولې د تقدیر در باندې تیرې، د دوه ژامو تر منځه شولې خونده زما ژونده. او درویش دی سل کلن هجر د زړه په ځمکه تیر کړ، د زغم او غم سمبول شولې دیورنده زما ژونده. او غلیم ته ګورستان شولې میونده زما ژونده. او په تخت و تاس کې لوی شولې هلمنده زما ژونده.
په دې وروستو کې د ښاغلي عرفات پردیس د شعرونو یوه ټولګه په کابل کې رڼا مطبې چاپ کړې ده چې نوم یې دی توشې نظمه در نظار زما ګوتې ستا سنگار. ښاغلي عرفات د دې ټولګې ټول شعرونه په توشې ادبي صنعت کې ویلي دي. توشې لفظي صنعت دی چې اکثره نه شاعران د خپل کلام د رنګارنګۍ او د مخاطب د پاملرنې او توجه د جلبولو په خاطر کاروي. ځانګړنه یې دا ده چې شاعر د خپلې خوښې یو نوم یا بله د راز او رمز کلمه په خپل شعر کې داسې ځای په ځای کوي چې د چا نه ورپام کیږي. د هر بیت په منځ، پای یا د مصرعو په سر کې مطلوب توري راوړي چې که هغه رابیل او په ترتیب سره یو ځای شي، د شاعر انتخاب شوي کلمه ورنه جوړیږي. دا صنعت پخوانیو شاعرانو پالل، خو په اوس وخت کې داسې بیلګې ډېرې کمې موندلی شو. دا چې د ښاغلي عرفات څنګه پام راوختی، دا به په دې مرکه کې واورو چې زموږ همکار محمد عدیس پردیس ورسره کړې ده.
دا کوم نوی کتاب چې چاپ شوی دی عنوان یې دی توشیح نظم در نظر زما ګوتې ستا سینګار. نو دا اشعار به ما کله ناکله لیکل، توشیح اشعار به مې لیکل، او نو ما سره د دې د چاپولو او د دې د نشرولو هوډ نو چې زه دا چاپ کوم، دا به د کتاب په بڼه باندې او دا به بیا خلک خوښوي، خو هغه خپل دردونه او خپل مشکلات د خپلې ټولنې دا مې دی او نظم په چوکاټ کې سره راټول کړی دی. بیا مې د هغه چا نوم چې هغه ما ته ګران و د هماغه نام لاندې دا توشیګانې ما لیکلي دي، او دا کتاب د پښتو په ادب کې نو چې مکمله توشی وي نه ده چاپ شوی، او د ده محتوا چې ده نو ټول وطن دردونه مشکلات غمونه نادودې نو چې هغه موږ خپل لیدلي هغه هم په دې کتاب کې سره راټول کړي دي.
تاسو وویلي چې په دې کتاب کې یعنی ټول توشیح غزلیات دي، دا راته وایس چې د توشیح غزل او د شعر ترمنځ فرق په څه کې ده؟ که لږ زره د دې د جوړښت په رابطه راته وغږېږي.
توشیح اشعار فرق د نورو اشعار سره دا دی چې دا په یو فرمول کې ویل کېږي. مثلا زه د افغانستان په نامه باندې توشیح لیکم، ده ته باید زه داسې یو موضوع غوره کړم چې دا د افغانستان کلمه کې چې کوم توری راځي دغه که چېرته نو دغه هره مصره موږ د ده لومړني توري په ترتیب سره یو ځای کړو نو دنه د افغانستان کلمه راوځي.
وبخښه چې پوښتنې مې قطع کوم، تاسو ویل چې مثلا یو نوم مخکې نه په ذهن کې ټاکل کیږي افغانستان مې یاد کړ، بیا ورته دا توشیح غزل لیکل کیږي. یو پوښتنه دا ده چې دغه خپل شعر دا خو یو الهام ده، او بیا چې کله تاسو مخکې نه یو موضوع ټاکئ مثلا یو نوم د افغانستان یا څه بیا دا لیکئ ډیر سخت نه ده؟
دا نو لکه د یو ماشوم سره چې جګړه کوي، نو ماشوم چې ډیر درته ګران وي نو هغه به د زړه ټوټه وي، هغه به درنه یو څه غواړي چې دا ما ته راکړه، نو ته به کوشش کوي چې هغه ته قناعت ورکړي، د خشونت نه کار وانخلي، د هغه زړه په لاس راوړي. نو د توشیح اشعار لیکل هغه ډیر ستونزمن کار دی په واقعیت سره، چې ما د نورو ادیبانو شاعرانو نه دا اورېدلي و چې د هر ښه شعر لیکل عیناً لکه یو زیګون دی، خو بیا توشیح د هغه نه هم سخت دی.
تاسو چې هر کله وغواړئ توشیح غزل لیکلی شئ، او که دام یعنی د نورو اشعارو غوندې یو الهام تاسو ته راځي او بیا یې لیکئ؟
نو زه که هر کله وغواړم، زه کله نه کله خپل دوستانو ملګرو سره ټوکې کوم نو چې که چېرته ما زندان ته ولیږئ او زه په یو تیاره او یوازې کوټه کې ناست یم، نو زه د میاشت یو کتاب درته لیکلی شم، او زه توشیح اشعار لیکلی شم، او داسې ورځ راغلی ده چې ما دوه او درې هم لیکلي دي. بل د الهام موضوع تاسو یاده کړه، نو هغه یو عمومي دغه
یو بله موضوع چې غوښتلم یې هم دا پوښتنه درنه وکړم چې بعضې توشیح غزلیات داسې وي چې دا لومړی توري سر راټول کړي بیا یو نوم ترې راوځي. بعضې داسې توشیح غزل هم شته دي چې یعنی د هر بیت مثلا د هر بیت هغه اول توری چې راواخلي، یعنی هدف مې دا ده چې په عمودي شکل په افقي شکل چې د سره ټول شي د هغې نه یو نوم راوځي. د دغه فرمول دی کې په دا کتاب چې نوی چاپ شوی داسې توشیح غزلیات شته دي که دغه جوړښت باندې راته لګو؟
او په ده کې په ډول ډول فرمولو کې توشیحات شته، یعنی دا مکمل غزل نه دی، په ده کې قصیدې هم شته دي، په ده کې غزل هم شته، په ده کې مثنوي هم شته.
ډیره زیاته مننه کوم د لابر یو په هیله
مننه. تاسو نم ډیره زیاته مننه. کور مو ودان.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
یو د متلونو خپل کیسې وی چې متل ورنه بوټې د لوي، بل متلونو ورسته په متلونو پوری تړل شوی کیسې دي چې خلک ور پوری جوړوي. ځینې وخت تصادف هم داسې کیسو ته زمينه مساعده وي. په دې نقل کې چې اوس یې واګمه جبار خیل ولی کیسه په تصادف ولاړه ده.
چې څه کری هغه برې بي. دیوی مور یې کې یو زوی مسافر شو. مور یې ورته پریشانه وه، دعاګانې یې کولې چې خدای په خیر راستون کړي، او هر ورځ یې یوه ډوډۍ تر کړکۍ د باندې ایښوده چې که څوک بې وزله لاروی وخوري او دعا ورته وکړي. یو بملا کوپ سپینګیره به هر مازیګر دغه ټوټه را واخیسته او وبې ویل چې څه کری خبرې به د مسافر زلمی مور په حواله کې یو څه حوصله ورته وکړه، خو ورو ورو د سپیکر خبرې بی حوصله کړه. لزان سره یې وویل ده دو دو آپا زای متلو نراتا تیروی او اختارو نراکوی. ایو ورس چه دسپین گیری متل دیره پقا هر کرده و پدوده که زهر گرد کرل او زهر جنا دوده یه دکر که مخیده که خوده. خسپین گیره لانه هورا رسیدره چه پکی مانشوا دری اکلا ده غی پزای روغ دوده که خوده. سپین گیره راغه روغ دوده یه واخسته او خبل متل یه تیر کرد. په هغه ماسخوتن ناڅابه د ښځې د کور دروازه وډبېده. دا چې وربوته ګوري مسافر زوی ولاړ دی. زوی د وچ لرګي غوندې وچ کلک شوی وو. مور ته یې وویل په لاره کې مې څه خواړه ونه موندل او چې کور ته لږ را نږدې شوم د لوږې له لاسه له حرکته ولوېدم، خو خدای رحم راباندې وکړ. یو په ملا کوپ سپین ګیری راباندې پیښ شو. ډوډۍ یې راکړه او له هغې سره مې په پښو کې حرکت پیدا شو. گینی مړ به وم. مور ته د بوډا متل ور یاد شو. زوی ته یې وویل سپین ګیری څه رنګ سړی و. زوی یې ورته وویل د ماښام په تیاره کې مې رنګ ته پام نه شول، خو ملا یې کوپه وه. ویل یې چې هر مازدیګر دغه ډوډۍ د یوه کور له کړکۍ څخه راوړم او په همدې نس مړه وم، خو نن شپه خیر دی وګه په څملم چې مقصد ته ژوندی پاتې شي.
د ثور د میاشتې دریمه نیټه د کتاب له نړیوالې ورځې سره مطابقه وه. په کابل کې له شپږو کلونو راهیسې هر کال په همدې ورځ د زری کړکۍ اکاډمي هغو کتابونو ته چې په تیر کال کې چاپ شوي وي او د دې اکاډمي غړو انتخاب او ارزولي وي جایزې ورکوي. په غونډه کې چې په همدې مناسبت په کتابخار کې جوړه شوې وه د زری کړکۍ جایزې بنسټ ایښودونکي استاد نجیب الله منلی د زری کړکۍ د جایزې او معیارونو په باره کې خبرې وکړې. نور حال زموږ همکار محمد عدیز پردیس راکوي.
د اپریل درویشتمه نیټه د کتاب نړیواله ورځ هر کال د افغانستان په شمول په ګڼو هیوادونو کې لمانځنه کیږي. په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې پر رسمي غونډو سربیره کتاب چاپونکي او کتاب پلورونکي د کتابونو نندارې هم جوړوي. همداراز له تیرو شپږو کلونو راهیسې په کابل کې د زری کړکۍ اکاډمۍ یو شمېر لیکوالو ته جایزې هم ورکوي. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت په کتابخار کې جوړه شوې وه په اپریل کې د زری کړکۍ د جایزې بنسټ ایښودونکي استاد نجیب الله منلی خبرې وکړې او دې جایزې ځانګړنې بیان کړې.
د 1999 کال د کتاب د نړیوالې ورځې د لمانځنې محفل ته د زری کړکۍ د جایزې د توزیع پیغام محفل ته ښه راغلاست. د کتاب نړیواله ورځ د تاسو ټولو ته مبارک وي. زری کړکۍ جایزه شپږ کاله مخکې مونږه پیل کړله او هدف دا و چې داسې یوه جایزه په افغانستان کې چې که امکانات کمی مگر د هغه چا د خوانه چې د کتاب سره سروکار لري، د کتاب سره مینه لري، هغه چا ته ورکړ شي چې کتاب لیکي. په افغانستان کې جایزې ورکول کیږي د حکومت د خوانه. دولت فرهنګ وزارت هم هر کال ادبي جایزې ورکوي. کله کله ان جی اوګان هم په مختی ډول باندې یو جایزه نیمه خودی خو ورکوي، هغه هم کله یو کلنی. زمون هدف دا و چې یو وړوکی جایزه مطلق افغانی جایزه او د داس چا د خوانه ورکړل شي چې په دې ټولنه کې د کتاب د نقد سره سروکار لري. نو څو کسه دوستان سره یو ځای شو، داسې کسان چې ځان ته نقد وایي په همدې نام په ټولنه کې پیژندل شوي دي او زمونږ ادعا دا ده چې د سلیم زو خوندان دي. دوی کتابونه ګوري هر کال او پرتل دی چې د ژبې په باره کې فکر وکړو، پرتل دی چې د موضوع په باره کې فکر وکړو. هغه کتابونه چې موږ ته د کال غوره کتابونه ښکاره شوي دي هغوی ته جایزه ورکوو. د جایزې مبلغ ډیر کم دی، 15000 افغانۍ دي، مګر دا هم قصدا کار شوی دی. د دې جایزې ارزښت باید د دې مادیاتو کې نه وي. په اروپا کې دا مثال ډیر یادوم، د ګونکور جایزه تر څو کاله مخکې پورې 10 فرانک وه، بیا چې پیسې بدلې شو د 10 فرانکو نه 10 یورو ته واوښتله. مګر داسې یوه جایزه ده چې د فرانسې ټول لیکوال په خوب کې هماغه جایزه ګوري.
د زری کړکی جایزه د کوم معیارونو لمخې ورکول کیږي؟ یو ځل بیا خاغلی منلای.
د زری کړکی د پاره 15 عمده ارزښتونه دي چې په نظر کې ول کیږي. اول ارزښت د هنروري او هنرپروري ارزښت. هغه اثر چې مونږ د جایزه ورکو باید یو هنري ارزښت ولري. او هنر نه د ژبې تابع دی، نه د سرحد تابع دی، نه د وطن تابع دی، نه د رنگ تابع دی، نه د مذهب تابع دی. هنر هنر دی او په دنیا کې هنر دی. دویم اصل چې مونږ په نظر کې نیسو انسانیت دی، او د انسانیت په تبعاتو کې د بیان ازادي او د فکر ازادي ده. هغه اثر چې مونږ دلته جایزه ورکو په یو شکل نه یو شکل باید چې د انسان او د انسانیت د لارې مشال ووسی. دریم ارزښت ژبې ته درناوی دی. هر هغه څوک چې په افغانستان کې کتاب لیکي، کتاب په ژبه لیکل کیږي، ژبه خپل معیارونه لري، خپل اساسات لري، خپل اصول لري. که چیرې د لیکلو ژبه پخه ژبه نه وي نو طبعا هغه خاصه نشي بلل کېدلی. څلورم مهم اصل د افغاني ادبیاتو ته د یو نوي څه راوړل دي، د یو نوي فکر راوړل دي. یو څه باید ولري. دا کېدای شي چې نوی فکر واوسي، کېدای شي چې نوي مواد واوسي د ترجمې د لارې، او کېدای شي چې یوه نوې لار واوسي. ته دې ارزښتونو تر څنګ وروستی ارزښت د ملي یووالي ارزښت دی چې مونږه کوشش کړی چې هغه کتابونو ته جایزه ورکړو چې په یو ډول نه یو ډول مونږ سره یو ځای کوي. هغه کتابونه چې مونږ سره بیلوي په دې ځای کې ځای نه لري. نو زمونږ د انتخاب سره کېدای شي څوک موافق اوسي، کېدای شي څوک سره مخالف اوسي. نو کېدای شي څوک راسره مخالفت کوي، هیڅ مشکل نشته. مونږ د خپل نظر نه دفاع کوو، مګر مونږ زمونږ نظر په دې معنی نه ده چې دا وروستی نظر دی او هغه کتابونه چې مونږ غوره کړي هغه ښه کتابونه دي، نور کتابونه ښه نه دي. نور کتابونه به هم ډېر ښه وي، مونږ دغه غوره کړي دي.
د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنفر د جوایزو دوه ضروري وباله، او د اطلاعات او کلتور وزارت له چارواکو غوښتنه وکړه چې د وزارت په چوکاټ کې د ادبي جوایزو پروسه چې له څو کلونو راهیسې ځنډیدلې بیرته د نوي معیارونو پر رڼا کې پیل کړي.
کتاب جایزه زما په خیال ضروري شی دی، یو ضروري دود دی، ټولنه ورته اړتیا لري. مخکې استاد منلی وویل د فرانسې د کنکور د جایزې وویل چې اوس نه ښه دی، چې په مادي لحاظ باندې صرف لاس یورو ورکوي. او نن مې واورېدل وایي فرانسه غواړي چې د یورو له سیستم ووځي، نو بیرته به مادي هغه اندازه به نوره هم کمه سي. لیکن معنوي ارزش لري، او طبعا انسان معنوي حمایت ته هم ضرورت لري. خو جایزه هغه وخت معنوي اهمیت پیدا کولی سي چې د مشخصو دقیقو معیارونو له مخې ورکړی سي. زری کړکی تر ډېره حده دغه معیارونه پوره کړي دي، او د وخت په تېرېدو سره به د دې اهمیت نور هم زیات سي. دلته جناب استاد باوري سرپرست وزیر تشریف لري. زما په نظر اطلاعات و کلتور وزارت ته هم دغو جوایزو ته پام وکړي، احیا دي کې په واقعي معنا په دې تیرو 15 کلونو کې راغل چې ځینې خبروم هیڅ معیار نه و پکې. البته دا د هغه ګناه نه وي د وزارت په مجموع کې مشکلات و. خو داسې یو طریقه باید پیدا کړو چې یو کتاب چې اول جایزه اخلي هغه واقعا په افغانستان کې اول کتاب وي. د ما په خیال سرپرست وزیر صاحب تشریف لري، تاسو هم تاکید پرې وکړئ، په دې خبره دې غور وکړئ او کومک کېدای شي موږ به ټولو سره کومک وکړو چې د کتاب جایزه په دولت لخوا د اطلاعات و کلتور لخوا په واقعي معنا احیا سي. هغه مقدار هم ډیر شي، دومره یو مقدار دی چې حداقل د لیکوال خود یو کال گزاره پرې وسي. دا دومره پیسې په دې مملکت کې مصرفېږي د لیکوال لپاره دیم دا کار وسي. البته دغه د کتاب د جایزې د ورکولو معیارونه دي هم له سره تعریف سي او دقیق معیارونه دې ورته جوړ سي. او که چیرې بیکاره کتاب ته جایزه ورکول کیږي فقط که دا فرهنگ نورم ختمی.
پوهان محمد رسول باوری د کتاب د نړیوال ورځ المنزل له څو اړخونو ګټور بلل، او د ادبی جوایزو د ورکړې په باره کې د وزارت د تیاریو یادونه وکړه.
د نړیوال ورځ ده، البته موږ ملي ورځ هم لرو چې د څور میاشت په جریان کې ده. موږ به د خیر سره په هغه ورځ در ورځ منځو، او په پام کې مو ده چې د کتابتون یو نندارتون جوړ کړو. زه ډېر ورته خوشحاله یم چې دا ورځ منځل کېږي. په درې دلیل ورته خوشحاله. یو دلیل دا دی چې د دې ورځې لمانځنه د دې لامل ګرځي چې خلک وهڅول سي مطالعې ته، کتاب لوستلو ته. دوهمه برخه هم لري، د دې ورځې لمانځل به د دې سبب هم سي چې هغه کسان چې په ذهن کې څه لري او د قلم توان لري هغه به لیکلو ته وهڅول شي. او درېمه برخه په دې منځنه کې دا ګټه پرته ده چې د چاپ او تکثیر خبره به یې مطرح شي، نو د کتاب د خپرولو انګیزه به هم شي. یو دوی خبرې د وزارت د اطلاعات فرهنګ وزارت لوري ته حواله شولې، او هغه دا چې باید د معیار مطابق خلکو ته جایزه ورکول شي او هغه وارزول شي. غزنبر صاحب دا خبره چې چا ته کوم معیار په فکر کې مطرح دی او د هغه معیار پر بنسټ کتاب ارزي، دا خو مثلا من تفاوت کوي. خو که مشخص شي چې مثلا په دې کټګوري کې کم کتاب ښه دی، تخلیقي اثارو کې کم کتاب ښه دی، په تخنیکي اثارو کې کم کتاب ښه دی، تاریخی اثارو کې کوم کتاب شدی، که داسې کټګوري پر بنسټ باندې وشي، نو زه فکر کوم که هغه مسلکي کسان بیا هغه برخې ته ورشي، د هغه ارزونه وکړي، هغه به زیاته تېروتنه نه لري. موږ له خیره همدا اوس پر دې کار کوو چې په مختلفو برخو کې جوایز چې دا څو دوه درې کاله لکه نو ورکول شوي، زموږ اوس بیا د سره پلان دا دی د خیر سره چې اعلان به وکړو د خیره چې د اتویشتم د اسد ته چې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ ده، او پخوا به هم په همدې ورځ دا جوایز ویشل کېدل. زموږ به هڅه دا وي د خیره چې تر دغه ورځې پورې په کم تر کمه په دولسو برخو کې چې زموږ سره اوس شته، په هغو برخو کې به مخکشانو ته او هغه کسانو ته چې مستحق وګڼل شي، موږ به هغوی ته جوایز ورکړو. جوایز به دومره نه وي چې کال دې ګزاره په وشي، میاشت گزاره پوسی، بس یادو به موږ او ژوند دی.
د زری کړکی د اکاډمي غړي استاد لمګل سحر د هغه لیکوالو او شاعرانو نمونه یاد کړل چې په پښتو برخه کې د زری کړکی د سکل جایزې ګټلې وي، او د اناکار یعنی نه پر ناولې لنډې خبرې وکړه.
د زری کړکی اکاډمي آیستا آیستا د خاطر روان ده چې د معیار په لو باندې ما کال په کال باندې کوم کتابونه چې جایزې ما کړې دي هر کال شسوې دي، تغیر یې کړی ده. البته ما خپل وړاندیزونه لرل استاد منلي ته چې واده یې کړی چې په راتلونکو کلونو کې به هغه په پام کې نیول کېږي، ځکه چې ډېر کتابونه داسې دي چې موږ نه یې خبر کاندید شوي نه یې. هم باید کاندید شوي کتابونه چې لیکوال یې خپله کاندید کړي، هغه کتابونه موږ خپله ټول په دقت سره وخت ورته ولرو یې ګورو، او هم هغه لیکوال چې کاندید کړی نه یې کتابونه یې سړی وګوري نو ښه به وي. سږ کال ډېرو ښو لیکوالو ته او ښو کتابونو ته جایزې ورکړل شوې دي. په پښتو برخه کې چې زه په جریان کې یم، د استاد لطیف بهان کتاب انا کارنینه ژباړه ده، هغه کتاب ورکړل شوی ده. د ډاکټر صاحب درمل کتاب شیرستان ته چې نوی کتاب د سرته چاپ شوی ده، او د ادب تیوري په برخه کې او د قصه نشیر په ژنن برخه کې یو ډېر غنیمت کتاب ده. دیتا او همدغه ډول دی نوی مازاد کتاب ته لنډې خبرې به وکړمه. یوازې د استاد لطیف بهان په کتاب باندې، د بهان صاحب کار مجموع کې او همدغه کتاب یې څو ځانګړنې لري چې د ستایلو وړ دي، د تقدیر وړ دي، او ځکه هم دغه اکاډمي ورته ارزښت ورکړی ده. د استاد بهان کار هم د کمیت له مخې ډېر عالي ده، او هم په دې برخه کې چې دا مستقیمه له روسي نه ژباړه شوی ده. مګر زیاتره کتابونه له خپلو نږدې ژبو څخه ژباړو، یا له اردو یا له ایراني فارسي څخه. استاد بهان دغه کتاب او تر دغه وراخوا نور دي، تولستوی او شاهکارونه او نور کتابونه مستقیمه د غزبې نه ژباړلي دي. او دا کتاب چې دلته ورته جایزه ورکړل شوی ده، انا کارنینه 1508 مخه د فلکم دواړه جلد دی. دا هم له جنګ او صلح وروسته په نړیوالو شاهکارونو کې راځي، ډېر مهم شاهکار ده، او موږ متاسفانه تروسه پورې چا دا زحمت نه وګاله چې دا کتاب وژباړي. او سس کال دا کتاب چاپ شو دی. استاد بهان د استاد په دې کتاب باندې، په دې ژباړو باندې او په نورو ژباړو باندې لیکنې په کار دي، او دی د ډېر زیات تقدیر ول ده چې په آینده کې هم باید تقدیر شي، وستایل شي. مننه.
د زری کړکی د اکاډمۍ بل غړي ښاغلی مجیب مهرداد د هغو لیکوالو او شاعرانو نمونه یاد کړل چې په فارسی برخه کې د زری کړکی سګنی جایزې ګټلې وي.
ما برای جلوگیری از فروپاشی شیرازه اجتماعی ما داریم سه تا مسئله است: ادبیات، ورزش و موسیقی. و تنها امکانی است که ما برای از این که اینمی جامعه را نگاه بکنیم و از فروپاشی بیشتر شیرازه اجتماعی جلوگیری بکنیم داریم. به مخاطرم است که ما از روزی که کلک زرین ایجاد شده در کنار استاد منلی بودیم و تا حال هستیم و در آینده هم خواهیم بود. ما هم در بخش هیئت داورای بخش فارسی یک دو تا شاعر و یک نویسنده را که در سال گذشته احساس کردیم که کارشان مؤثر بوده و چشمگیر بوده انتخاب کردیم. قطره مانده به دریا شدن هم مجموعه غزلی از بانو حمیده میرزاد است که من شما آمده باشن این روز خدا کنه. ما در غیابشان درباره کتابشان گپ زدیم و یک کتاب شعر آزاد است از آقای امیر مروج به نام آخرین و کتاب از سایه روشنها مجموعه مقاله های در زمینه نقد ادبی از آقای علی پیام هستند. ما همین کتاب ها را انتخاب کردیم با عنوان کتاب های برجسته که در سال گذشته در زبان فارسی در افغانستان تولید شده و به امید از این که ادبیات و فرهنگی های ما نقطه وصل مردم ما باشند.
استاد بهاند زری کرد که در اکادمی له مشرتابه و همکارانو مننه وکړه او هیله څرګنده کړه چې ځوانان هم داسې بنسټونه جوړ کړي.
درسنه تر مخې ټول سلام ټول تر کله په کارونو کې چې ما کړی البته یو په جګړې او سولې کې یو بوډا جنرال دی دا مشر بالکونسکی نومیږي. هغه خپل لور خپل کور کې روزي درس ورکوي. لور کتاب سره ډېر زیاته مینه لري. خود ټول ته امر کړی چې پوسترسان کله کتاب راوړي باید دای وګوري، ځکه دای نه غواړي چې لورې په افراطي مذهبي کتابونه اخته سي. او په بل کتاب کې انا کرینه نه کې خپل انا د کتابونو ډیره لیواله ده او هر نوې کتاب چې راوځي دا غواړي هغه ولولي. دا مې د کتاب د ورځې په مناسبت د دې ورځې په ویاړ تاسو ټول ته مبارکي وایم. زه له ښاغلي منلی او د سره نور همکاران نه ډیره مننه کوم چې دغه سی او بنسټ یې خای دی چې لا عقل د ځینو آثارو یادونه کوي. خو اصلي خبره په دې کې ده چې دې وطن کې بې سبب شوق هنرهاست در این بې هنری. زه خو خپله کتابونه کلیکم او کیش باړم، اول د لطیف بهان د پاره کوم، د خپل زړه د پاره کوم. هیڅ دا هیله نه لرم چې ماته به څوک په دې کې رتبه راکړي، ماته به څوک مډال راکړي، ماته به څوک خزانه راکړي. په آلمانی ژبه کې چې د آنا کارینینا وروستۍ ژباړه شوې ده په روسه کال، د هغې جایزه ډېره هم مادي هم معنوي ډېره لوړه ده. دلته به یادونه نه کوو. سره لغه چې تر هغه نه مخکې هم شل واري دا کتاب ژباړل شوی دی آلمانی ژبې ته. نو که داسې وشي چې دا دوستان دا فرهنګیان خپله ځینې بنسټونه جوړ کړي او لااقل د دغه کتابونو چاپولو ته لاره واره کړي، ډېره به ښایي. تاسو ټول نه مننه.
چرے پردانو پردانا یلا کرو تا دے خدا دیوانو دیوانا یلا کرو تا جبوں چرے پردانو پردانا یلا کرو تا چراغلے پا جہانیم خبر شوے پا خلدانیم چراغلے پا جہانیم خبر شوے پا خلدانیم رازنو خزانو خزانا یلا کرو تا رازنو خزانو خزانا یلا کرو تا دل دی خدا دیوانو دیوانا یلا کرو تا زہم چرے پردانو پردانا یلا کرو تا دمک پلوی واشو یو مشال وتی نماشو کی دمک پلوی واشو یو مشال وتی نماشو
غزان پر پروانو پروانا یادرو تا غزان پر پروانو پروانا یادرو تا دل دی خدا دیوانم دیوانا یادرو تا ہم چری پردانا پردانا یادرو تا شان لخل یارا بی وسلا بری بارا شان لخل یارا بی وسلا بری بارا خوشحال کی یگانا یگانا یگا کروتا خوشحال کی یگانا یگانا